راپور نو وایي چې طالبانو په کابل ښار کې کور په کور تلاشۍ ته زور ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشۍ په اړه ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ سم راپورونه ترلاسه کړي وو، خو د کابل ښار څو اوسېدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومونه خپاره شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېل برخو کې تلاشۍ پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 12، 15، 16 حوزو کې تلاشۍ زیاتې کړې. د تلاشۍ په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولي او که نه. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادرېږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د راډیو ټلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون شنبه ویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. راپور له مخې افغانستان سږ کال تر زعفران بهر ته صادر کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل لپاره له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بل شوی، او پکې ویل شوي چې سرغړوونکو ته د بان سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. د لوبلو ډګر بیا د آسیا د فوټبال تر 18 کلونو د کشر لوبډلو په سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې بنګلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې نن یکشنبه ماسپښین وشو، افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنګالي لوبغاړو یې پر وړاندې دوه ګولونه وهل. دې بری د افغانستان لوبډله د خپل بي ګروپ د جدول سر ته راوسته. افغانستان د فوټبال تر اوسه تر 18 کلونو کشر لوبډلې پر روانو سیالۍ کې فلیپین، ماکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کړه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوته زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیز مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي ومن ورسته مرابول. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کال سړکونه جوړ کړل، خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل. دوبۍ کې د یو بل 1500 متر هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع. طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي. ایران سوچ من کړ دی، برعکس خلک په غوی را ګرځېدلې چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو، او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو هیات ټاکلی و، هغه هیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړوي، طالبانو ته یې سپارښتنې لرلې، خو دا ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازی نه وربلل.
ډیری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي، شاکلت افغانستان په صفت دي و جغرافیه. زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه و چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړل.
طالبان یې غونډې ته دعوت نه شول، او دا یوه بله کلکه څپېړه وه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاڅونونه. پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاڅونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ټي ټي پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د بیا هم ستړي مشي. که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې په رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 268 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډېره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړې خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا لو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بې ګنا بې وسلې مهاجرین وژني. یعنی دوړې خواوی په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټ پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو د خوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولې په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ شی ونه شي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کړي د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته به لاړ نه شي، کوم خاص احتجاج به مونه کړي، کومه خاصه غوښتنه به مونه کړي، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 268 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سي پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات بې طرفه نه دی. متاسفانه دا داسې یوه پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله، او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي، او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دی رد سوی او نه دی ویل سوی چې دا کار نه دی سوی. ذبیح الله مجاهد پاول او رزباندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغه پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې اندازه چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانان به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2,215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغه نه وروسته د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تېره اونۍ یا کابو اتو نه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منزوي شوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ ته خبرې ډېرې عادي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان شخصیت دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړه. ده حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدې چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی و دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپلو رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چې نو پاکستان خو بیا له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله باندې دا خبره کړې وه چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د استعداد پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه داسې خیال چې هغه ځنډولې شوې دي یا غیر فعال دی. او که تاسو وګورئ دا د پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبانو د واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي. ګورئ په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و. هغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه هم سپتمبر په هماغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. د هغې نه پس دا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه هغې کې ورته نو ورکړل شوې او بیا د جولای د پکې د اوم د دې کال چې کوم په استانا او قازکستان کې شوې وه نو ټولو کې هغې ته بله نه نه ده ورکړل شوې خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړې شوې وه. نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه خو زما خیال دی چې دا یوازې د پاکستان نه ده دا څومره چې غونډې شته سره دي چې ځینې هیوادونو طالبانو سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لرې کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بېمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشیح وروسته یې نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواکه دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور د کارو کې او په ګمارنه د خپلو خپلوانو د فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهېږي چې دوی پاتې کېږي نه نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجع کېږي شودي او مړی وړی په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیرو 3 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079 افغانان له خپل هیواده وتلي. IOM وایي دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو کرښو له 1,000 راټول کړي چې شاوخوا 1,000 کسان ورته د خپلې تېښتې علت د سر نه خوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یوه ستره انساني سرمایه له لاسه ورکړه
زمون ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل، او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري، د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
ډېرې کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي، هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطنه وځي، هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم وي او دا مشکلات به حل سي، نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندېږي، اندغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب وي. په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هیواد ووځي او نورو هیوادونو کې مهاجر شي.
پیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو، د دوی داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خواته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وکړي. نو موږ تاسو چې یو وار یو تک تک شروع سو له وطن نه وتل شروع سو، ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي، نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټي، دوکۍ، لورلایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي، پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راغوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستانی پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت یې ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بحثونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوي وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کنفرانسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرامبالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت ناوخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد یې ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تېرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلې که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یو ځای یو موړکی مجاهد راسیم تره وګورئ، موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوایتی من یهود را غلیو. اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیر تا من اندوانی خوراته اوی چی وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کارو نمرا کری چی کارو رخ کارا کم کنه وی ویلازی سالور تارا پخلاس لاس پلاس تو در سرتازان در منی ملکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بحث وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تعثر تورخم کې اووه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خپره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبا کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو اووه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړي هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپل خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني استازي محمود سیقل غوندېتیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مو دا ځل راځئ داسې ستر بنګلادشي انسان سره معرفي کوم چې اووېشت کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه، خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. اویا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلادیش دی، له یو دېرش کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او پخپله وایي هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولي تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې